سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مهم موضوعات: طالبان خلکو ته ډاډ ورکوي چې لقاهتۍ دی ویره نه کوي.
نو اوس په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ځبنې شوي دي.
په کابل کې نن په یوه مظاهره کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته ځواب واورئ چې آیا دا پیسې د افغانستان مالي بحران حل کولی شي؟
د مصرف لپاره دا پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دي چې افغاني قوت وساتل شي.
په عین حال کې طالبانو د نوي کال بودیجه چمتو کړې ده.
مالی کال بودیجه د مالی وزارت د خوا کارونه خلاص دي او په دې استي کې به ان شاء الله تصویب لپاره لار چې وزیران شو.
یو راپور وایي چې له پاکستانی مدرسو زرګونه طالبان افغانستان ته روان دي.
موږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې د دې سات خبرونه واورئ.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیاتو کې لکتر لګه 15 کسان وژل شوې دي. په کابل کې سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ او امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پیسې دي آزاد کړي. او د روسیې د رسنیو د ریپورټونو لمخې د روسیې یو پتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروز توغنده په بریالیتوب توغولې. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي چې نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیات کړي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړی حوزې اړوند په قصبي سیمه کې شوي او په نتیجه کې درې انسان تښتونکي وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. د دفتر په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د انسان تښتونکو لخوا مقاومت د دې سبب شوی چې د طالبانو یو سرتیری هم ووژل شي. طالب چارواکي ویلي په دې پټنځای کې هغه زرګر هم د اختطافچیانو لخوا وژل شوی چې له څه مودې راهیسې ورسره او تر سپوري دا چې دا زرګر اختطافچیانو وژلی او که په متقابلو ډزو کې موژل شوی په دې اړه جزئیات نشته. په کابل کې په سلګونو کسان د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د دغه هیواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنگټن د زر تر زره د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد کړي. لاریون کوونکو ویل امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمنۍ کنګل کړي او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لاریون کوونکو دا هم ویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیدای شي او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه پیسې دې آزاد کړي. واشنگټن تر اوسه پورې د افغانستان بانک د 9.5 میلیارد کنګل شوو ډالرو د آزادولو نه ډډه کړې ده. په وروستیو کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي ویلي دي چې دا یوه پیچلې مسله ده او دوی پرې له خپلو متحدانو سره بحث ته دوام ورکوي. اخوا چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یو پریکړلیک مسوده رد کړې ده. دغه پریکړلیک د یو میکانیزم له لارې افغانستان سره بشري مرستو له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې د امریکا پر افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولې استثنا کوي. یو ډیپلوماټ چینی غوښتل نومې واخیستل شي. د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې چینایانو د دې پریکړلیک د مسودې په متن کې د یو مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیډ پرایس پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې متحده ایالات په دې باور دي چې په افغانستان کې د ژمي په راتلو سره بشري وضعیت ډیر خراب دی. واشنگټن د ملګرو ملتونو له ادارو سره پر دې کار کوي چې له کومو لارو کېدای شي چې د افغانستان له اقتصاد سره د مرستو او نغدو پیسو مرستې وشي داسې چې طالبان ترې ګټه وانخلي. په افغانستان کې د یو شمیر شرکتونو مسولینو نن په کابل کې په یو غونډه کې له بهرنیو تمویلونکو ادارو د خپلو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د وطن ساس ټولنې مسول عبدالواحد ازادي رډیو ته وویل د رغنیزو لوجستیکي صنعتي او سوداګریزو شرکتونو مسولینو چې شمیري یو نیم زرو ته رسیږي له تمویلونکو بهرنیو ادارو نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو بشپړو شوو پروژو د پیسو د ورکړې غوښتنه کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د چین لخوا له دې ټولنې سره د څلور کانتینر طبي وسایلو د مرستې خبر ورکړې. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه مرستو کې د اکسرې تلویزیونی معایناتو، د زړه د ګراف ماشینونه، د فشار آلې، د جراحي او د غاښونو د جوړولو وسایل شامل دي. د خغلی نوراغه په خبره پر افغانستان د طالبانو لوکمدي ورسته له دغه ادارې سره د چین درې مجوپه مرسته ده. د روسي رسنیو ریپورت ورکړی چې د روسي یو وپتل د جاپان له بهيري څخه یو کروس توغندې په بریالیتوب توغولې. دا توغندې له څه باندې زر کیلومتر لري واټن وهلې. د روسي دفاع وزارت ویلي دي چې د پېټرو پافلوس کام چاسکی په نوم دغه توغندې ټاکلي هدف ته رسیدلې او په روسي کې یو روزنیز مرکز سره پر مځکه لګیدلې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي چې د کرونا وایرس نوې بڼه اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تیرې وونه کې د کرونا د ثبت شوو پیښو 93% یې اومیکرون وایرس دی. دا خبرونه
مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وی پانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وی پانه پته ده. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري ناورین د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي، په کابل کې سلګونه کسانو نن د یو لاریون په ترڅ کې له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ آزادې کړي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې فقیر او بېوزلې افغانستان د ټولې نړۍ لپاره ګواښ پېښولی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د برتانیا دوه خیریه بنسټونو ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون ماشومانو ژوند ته ګواښ پېښ دی، خو طالبان وایي په هیواد کې حالات دومره هم بحراني نه دي څومره چې په اړه راپورونه ورکول کیږي.
په افغانستان کې د لوږې له امله د سلګونه زره کسانو ژوند ته د ګواښونو په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بریتانیا دوه خیریه بنسټونو ویلي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونه زره کسانو ژوند ته ګواښ پېښ دی. که څوم طالبانو ویلي چې د ستونزې کچه په هغه اندازه نه ده څومره چې ورته تبلیغات کیږي، خو د برتانیا دوه خیریه بنسټونو اکشن آیټ او ډی ای سی ویلي چې پر روانو دریو میاشتو کې خای د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کیږي له سختې لوږې سره مخ شي. دغو ادارو له مرستندوی هیوادونو غوښتنه کړې چې له اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. خو د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د بشري ګواښونو په وړاندې چمتووالی لري او دولتي ګودامونه له غنمو ډک دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
کله اوس په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ژمنې شوي دي. هم د توزیع په حال کې په ټولو جنو کې خپله استعمال تر لوی ذخایر لري د غنمو، چې په لکونو ټنه غنم پکې دي، دغه توزیع هم په پلان کې ده.
لدی وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف هم ویلي چې د ژمي پر مهال د افغان ماشومانو په لسنیوي کې ځند خای د ډیرو ماشومانو د مړینې لامل شي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د بیکاری او بیوزلۍ کچ اوج ته رسیدلې. میلیونونه انسانان بیکار شوي او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم لستونزو سره مخ دی. که څوم د طالبانو د حکومت د ویان په خبره چې له بیلابیلو هیوادونو بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي کانفرنس د غوړو هیوادونو غونډې ته وویل دوی اوس مهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره پر دې هیواد بهرنۍ مرستې درېدلې، میلیاردونه ډالره پانګه کنګل کړل شوې چې ورسره د دغه هیواد اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوې. په ورته مهال نن په کابل کې سلګونه کسانو د یو لاریون پر مهال له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانانو کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي.
موږ د هر اقتصادي فشار نه منو،
دوی غواخ وکړ چې بیوزله او فقیر افغانستان نړۍ ته پستر غواخ بدلیدلی شي او امریکا دې د فقر ځپلي افغانانو ملي شتمنی نه برمته کوي. د لاریون یو تنظیمون کی شفیق الله ازادي رادیو ته وویل
ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مو دا ناره وکړه چې باید هر څونه ژر امریکا د افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړوند زموږ لاریونونه پر راتلونکي کې هم دوام کوي سي. دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، دا ملي شتمنۍ ده، د تجارانو پیسې دي، د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د دې کنګل تیا د دې لامل ګرځېدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
لاریون کونکو دا شاند طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې باید خلکو ته کاری زمینی رامنځته کړي او د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین رامنځته کېدو مخه ونیسي. طالبانو هم په وار وار د کنګل شوې شتمنۍ د آزادۍ دوه غوښتنه کړې ده. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي وروستي ځل په دې اړه ویلي وو یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یوه ډیره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبره یې مهم دي او بابیزه نشي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته یې د طالبانو لاسرسی محدود کړی دی. جنساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې د پیسې دي پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نشي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او درې متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د اندېښنو او پر همدې موضوع د طالبانو د حکومت د غبرګون جزئیات واورېدل. دا مو هم واورېدل چې په کابل کې نن سلګونه کسانو د متحدو ایالاتونو لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون د شعارونو په ورکولو سره لاریون وکړ. په همدې موضوع کې تم کیږو او دا خبره څېړو چې طالبان او پلویان یې د دې پیسو چې نږدې 9.5 میلیارد ډالرو ته رسېږي او د افغانۍ پښتونه بلل کېږي خلاصون د څه لپاره غواړي او آیا د دې پیسو ازادېدل د روان بشري ناورین مخه نیولی شي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیره پلاوي د غړي ازرخش حافظي نظر پوښتلی. ښاغلي حافظي په پیل کې زما دې پوښتنې ته ځواب وویل چې آیا په هیواد کې د روان بشري ناورین علت د همدې پیسو کنګل کېدل دي؟
دا موضوع عادي معیشت او بودجې پورې اړه نه لري، ځکه چې دا د افغانستان ستراتیژیک زیرمې دي او د افغاني پیسې د قوت لپاره پشتوانه ده. دا ناورین چې جاری ده په دې خاطر دی چې موږ یو متعارف ملي پر تولید باندې ولاړ اقتصاد نه لرو. پخوانی اقتصاد زموږ مصنوعي اقتصاد د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و. دا مرستې چې ختمې شولې هغه مصنوعي کاغذي اقتصاد هم ونړېدل. که دوی غواړي چې یو د تل لپاره فقر له بینه ویسي باید په تولید باندې او په سالم اقتصاد او ملي اقتصاد باندې ټینګار وکړي.
تصور وکړئ چې سبا امریکا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ خوشي کړي، په افغانستان کې څه پیښیږي، څه بدلون راځي؟
دا خو داسې دي چې د یو دولت د اعتبار لپاره او پرستیج لپاره یو معنوي اهمیت لري. دا د مصرف لپاره د پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دی چې افغاني قوت وساتل شي. که دا نه یو لکه افغاني په یو ډالر کې بدلیږي لکه پخوا لکه شپږ مری او اتیا او نویم کالونو غوندې چې یو افغاني په مقابل دغه سي منډه واخیست تر یو لکه افغاني په مقابل د یو ډالر بدلیدل.
بله،
اوس دا ځواني سره لوبي صحیح پکار نه دي.
د طالبانو چارواکي تقریبا په هره غونډه کې او په کور دننه پر لپسې د غوښتنه کوي لکه دا چې د دوی یوازینی غوښتنه وي چې دا پیسې باید آزاد شي. څه اساس لري د دوی دا غوښتنه؟ به خبره دی له دې مسلې نه؟
نه، دا دوه دلیل لري زما د نظره. یو خدای دی چې خپل د پرستیج، بینلی پرستیج، اقتصادي پرستیج لپاره کچې دا پیسې د کنګل څخه آزاد شو، تعزیرات له بینځي او تعزیرات له بین رار معنی دا دی چې بینلی بانکي راتله ورتله جاری ساتل کیږي. نو دا ښه دی د افغانستان لپاره. اما دوهم دلیل دا دی چې ناورین خو ډېر ژور هلته افغانستان کې جریان لري. خو یو دلیل خو باید خلکو ته ووایي چې ولې دا ناورین راغلی. نو په دې خاطر باندې ډېر په دې باندې ټینګار کوي چې علت د ټول بدبختي همدغه پیسې دي چې هلته کنګل دي. دا پیسې چې مخکې اختیار د پخوانی حکومت و، تقه شتون درلودل، بیچارګي شتون درلودل، او دا ټول لګښتونه د افغانستان د بینالمللي مرستو له لحاظ راته، مثلا د اردو لپاره $4 میلیارد راته هر کال، په آخر کې مخکې خو ډېر پیسې راته، ملکي مرستې هم کېدلې، صندوق اعتبارات افغانستان په نوم د نړیوال بانک لخوا موجود و، په هر درې میاشتې تقریبا $1 میلیارد or $1.5 میلیارد پکې داخلېدل او مصرفېدل. یعنی موږ یو متعارف اقتصاد مخکې هم نه درلودلو، دا پیسې خوشتون درلودل، ولې فقر اوس زما له نظره که دوی غواړي چې دا فقر له بینه ویسي او دا یو حداقل که اصلي اقتصاد نشي جوړولی، هغه مصنوعي اقتصاد چې د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و دا به یې جوړ کړي، او دا مناسبات به یې دغسې جوړ کړي چې بیا مرستې را روان شي، که وړیا نه راکوي یا حداقل قرضه راکړي چې دا ناورین ختم شي.
اوس پوښتنه دا ده چې دغه کسان چې نن د لاریون لپاره راوتلي وو، که دا کنګل شوې پیسې خوشي شي، د دغه خلکو لپاره یې ګټه څه ده؟
دا خو اقتصادي بنسټ نه لري، دا پاسون ده یو سیاسي حرکت دی چې د یو حکومت یا د یو ګوند پلویان پورته کېږي او خپل د رهبري په دستور اقدام کوي، یا عادي خلک حق دی لري چې براز نظر وکړي، که څه هم دا علمي منطق لري که نه وي، دوی پورته کېږي او دا د هر انسان حق دی چې پورته شي او خپل غوښتنې وکړي چې چا ته ضرر ونه رسي.
او ورستۍ پوښتنه ښاغلی حافظي، د طالبانو په حکومت کې دغه مسلکي او تخنیکي ظرفیت شته چې که د نړیوالو مرستې راخوشي شي او دغه کنګل شوې پیسې راخوشي شي، دوی په سمه طریقه مصرف کړی شي؟
اول بیا ټینګار کوم چې دا پیسې د مصرف لپاره نه دي، دا د افغانۍ د پیسې د کرنسی د اعتبار لپاره هلته ساتل کېږي، او ټول دا یو معمول مروج مسله ده په اقتصاد کې، په پولي اقتصاد یا مالي اقتصاد کې، چې دا د هر هیواد پیسې یو پشتوانه لري په بینالمللي سطحه، او د هغې له مخې د هغه ارزښت سنجول کېږي. او بل دا چې افغانستان د امکاناتو څخه ډک دي، افغانستان حداقل 1 میلیون ماستر او ډاکټر او لیسانس لري په بیل بیل ساحتو کې. د حکومت وظیفه دا نه ده چې ټول مسایل په خپله پر مخ بوزي، د حکومت وظیفه دغه دی چې دا ټول ملي امکانات سره بسیج کړي، په یو سمت کې خلکو ته د زمینه مساعد کړي چې خپل مسلک پر بنسټ راشي او وطن ته خدمت وکړي. داسې نشي کېدلی چې یو ګوند یا یو حزب پرته له سیاسي مقامات هغه نور اداري او مالي ټول بنسټونه په خپل لاس کې ونیسي. هیڅ ګوند په دنیا کې داسې نه دی، اوس مثلا په آلمان کې یا په انګلیس کې یا په چکسلواکیا کې او په امریکا کې یو ګوند قدرت رسیږي، یوازې هغه سیاسي پوستونه چې دي هغه بدلیږي، یا په پارلمان کې دوی اکثریت او اقلیت کېږي د خپل غوښتنې تصویب لپاره، اما نور دا ټول کارونه مسلکي خلک پر مخ بوزي. نو ځکه دا طالبان او هر هیواد حکومت چې راځي باید د دوی موخه دا وي چې د ټول ملي امکانات، که څه هم زموږ امکانات د نورو په پرتله کم دي، بیا هم داسې بیچاره نه یو چې کارونه پس پاتې شي، کولی شو چې کارونه تر ډېره بریده پورې پر مخ بوزو په ښه صورت سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیره پلاوي غړی ازرخش حافظي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د 1400 لومړی مالی کال بودیجه به را روانه ونې د تصویب لپاره د طالبانو د حکومت د وزیرانو شورا ته واستوي، خو د تیر حکومت د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې بودیجه ملي سند دی او د جوړېدو لپاره مسلکي او تخنیکي کسانو ته اړتیا ده. په عین حال کې یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د بودیجې په سند کې د خلکو اړتیاوې باید په پام کې ونیول شي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د 1401 مالی کال لپاره د ټاکل شوی بودیجی جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې په روانه اونۍ کې به د بودیجی سند د تصویب لپاره د کابینې غونډې ته واستول شي. د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بودیجې د تصویب صلاحیت کابینې ته ورکړل شوی دی.
د 1401 مالی کال بودیجه د مالی وزارت د خوښه کارونه خلاص دي او په دې استی کې به انشاءالله تصویب لپاره لاړ شو وزیران شورا. سږ کال لپاره دا د بودیجې تصویب صلاحیت چې دی هغه د وزیران د شورا دی. وزیران شورا تصویبوي، هلته بحث پر کوي، کم تغییرات لازمی وای بلته راسی مالی وزارت دغه تغییرات راولي، اما په اخر کې دوی تصویبوي. کله چې دوی تصویب کړه موږ به عملي کوو.
خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د ملي شورا یو شمېر غړي انتقاد کوي، وایي چې د بودیجې د جوړېدو لپاره مسلکي کسانو ته اړتیا ده. د ولسی جرګې پخوانی غړي یارباس حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د بودیجې سند ته یوازې د معاشاتو لیست ویل کېدای شي.
بودیجې ملي کشور یک بحث دی، ملي
د یو هیواد ملي بودیجه یو ملي بحث، مسلکی او تخنیکی کسانو ته اړتیا لري. دا یوازې یو سند نه دی چې څو کسانې له مالی وزارت راکا پکړي او د ملي بودیجې نوم پرې کېږدي. موږ نه شو کولای داسې یو سند چې په هغه کې یوازې د راتلونکي کال د مامورینو د معاشاتو یادونه شوي او هیڅ انکشافي برخه پکې نه وي د ملي بودیجې په نوم ونومو. د ته یوازې د معاشاتو یو لیست ویلی شو.
لدی وړاندې د ملي بودیجې سند هر کال د مالی وزارت لوري د تیر مالی کال لګښتونو او د راتلونکي مالی کال اړتیاو ته په کتو برابرې ده او د وزارتونو لوري لکتنې وروسته د کابینې غونډې ته استول کېده تر څو هر وزارت د خپلو راتلونکو پلانونو او د بودیجې د لګښت په اړه ورته وضاحت ورکړي. بیا د بودیجې سند ملي شورا ته استول کېده او 15 ورځې وخت ورکول کېده چې مشرانو جرګه او ولسی جرګه پر دې سند بحث وکړي او تصویب کړي، او بیا د توشیل لپاره جمهور رئیس ته تر استول وروسته وزارتونو او لویو ریاستونو ته د عملی کېدو لپاره وړاندې کېده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان هم وایي د بودیجې جوړول یو تخنیکی او مسلکي موضوع ده، باید د مسلکي کسانو له لوري جوړ شي. لړډلی اظهار الحق فضلی ازادي راډیو ته وویل
بودیجه جوړول یو مسلکی یو تخصصي بحث ده. اړتیا دی دا ده چې د خلکو هغه اساسي ستونزې په نظر کې ونیول سي، په دې باندې بحث وسي، د افغانستان د مختلفو اقشارو د خلکو ستونزې په نظر کې ونیول سي، هغه انکشافي پراختیایي برخې دي، هغه کادي برخې دي، په ټوله کې هغه ته په کتو باندې یو مسلکي یو تخصصي عامه شموله بودیجه جوړه سي تر څو د خلکو ستونزې په هغه کې انعکاس ورکول سي.
د خاغلی فضلی په خبره تیر نظام کې هم د بودیجې په برخه کې ستونزې موجوده وي، خو د هیله لري چې طالبان به د خلکو اړتیاو ته په کتو بودیجه تصویب کړي. خو د طالبانو د مالی وزارت ویلي د 1401 مالی کال بودیجه په بیړنۍ حالاتو کې له بهرنۍ مالی مرستو پرته جوړه شوې چې ډیره برخه یې عادي او کمه برخه یې انکشافي برخه ته ځانګړې شوې. د یادونه ورده چې د 1401 مالی کال ملي بودیجه 1.3 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد یې عادي او 1.6 یې انکشافي برخې ته ځانګړې شوې و.
د یو راپور لمخې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې خپور کړی، په پاکستان کې د دینی مدرسو زرګونه وسلوال د طالبانو په لیکو کې د ګډون لپاره افغانستان ته ځي. ورسپانه د یو شمیر پخوانیو او اوسنیو طالب چارواکو له قوله په راپور کې لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د مدرسو طالبان د دې لپاره افغانستان ته ځي چې له طالبانو سره د امنیت په ساتنه کې مرسته وکړي. سرچینه وایي چې په دې کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته، خو طالبانو دا راپور رد کړی دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
واشنگتن پوسټ په یو راپور کې لیکلي، تیرو څلورو میاشتو کې زرګونه وسلوال او د طالبانو پلویان د دوی د مشرانو په بلنه له پاکستانه افغانستان ته تللي څو هلته د دوی اوسنۍ حکومت لا پیاوړی کړي. واشنگتن پوسټ وایي دا راپوري په افغانستان او پاکستان کې له یو شمېر اوسنیو او پخوانیو طالب چارواکو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. په راپور کې زیاته شوې د طالبانو لوړپوړو چارواکو په پاکستان کې د افغان کډوالو او په مدرسو کې په زده کړو بوختو زده کوونکو څخه غوښتي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته د طالبانو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د طالب چارواکو له قوله په افغانستان کې د طالب وسلوالو شمیر 15 تنه ښایي، خو زیاتوي وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته د اوښتو طالب پلو شمیر د 15,000 او 10,000 ترمنځ دی. د واشنگتن پوسټ په خبره افغانستان ته په تللو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شته. واشنگتن پوسټ د یو پاکستانی وسلوال له قوله چې وایي افغانستان ته د طالب پلو د استولو مسؤل دی لیکي، دوی ته وړاندیز شوی که غواړي افغانستان ته کډه وکړي هلته به دوی ته دایمي اقامت او د استوګنې لپاره ځای ورکړل شي. خو د طالبانو حکومت بیا دا راپور ردوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل په خپل لیکو کې د هیڅ بهرني هیواد وګړي ته د فعالیت اجازه نه ورکوي.
زموږ په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري چې هغه دلته فعالیت ولري یا د فعالیت اجازه ورکول شي، ترڅو د نورو هیوادونو لپاره د همسایه هیوادونو د نړۍ د نورو برخو لپاره تهدید متوجي کې ګواښ رامنځته کړي. په دې اړه باندې چې په هر ناحیه کې کوم راپورونه او ادعاوې نشریږي موږ یې په کلکه ردوو.
خو ښاغلي کریمي، د دوی له واکمنۍ وروسته له پاکستاني مدرسو د دوی د حکومت د ملاتړ لپاره افغانستان ته د راغلیو افغانانو د ادعا په اړه څه ونه ویل. خو واشنگتن پوسټ د قدرت الله په نوم د اوس د کوونکي له قوله چې پاکستاني مدرسه کې زده کړه کړې لیکلي، څه کال ډېر زده کوونکي مخکې له دې چې دستار بندي وکړي او خپل زده کړې بشپړې کړي افغانستان ته تللي دي. د ته په خبره څه کال مولایانو هم د خپلو مدرسو طالبانو ته رخصت ورکړ چې خپل زده کړې نیمګړي پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. د مخکنی جمهوریت حکومت لوړ پوړو چارواکو پاکستان په دې تورن کړه او چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته خوندي ځایونه ورکړي دي، خو پاکستان او طالبانو دا تورن رد کړی وو. له واکه لري کړل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جولای په 14 د مرکزی او سویلي اسیا نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال چې په تاشکند کې جوړ شوی ویلی وو، روسیو کې نږدې 10,000 وسلوال له پاکستانه افغانستان ته اوختي او طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګي. د چارو شنن کې له پاکستانه افغانستان ته د اوختو وسلوالو په اړه اندېښنه یو زیاتوي. دا کار په افغانستان کې د جګړې د پراخېدو لامل ګرځي. شنن کې عزیز معارج،
اول دوی د هویت ما څرګنده صدا څوک دي او چار لګل دي، آیا دا واقعا طالبان دي، افغانان دي، کدا استخباراتي لوبي دي او یا دا د پردي کسان دي سره لګل کیږي په نوم دې سره طالبان سره مرسته وسیا کومک وسی یا په بل انوارمنت دي ملایانو دي روحانيونو په نوم باندې راځي، نو کدا دې شاته نور لوبي.
له پاکستانه افغانستان ته د اوختو طالب پلو پاړه دا راپور داسې مهال خبريږي چې ډېر افغانان د پاکستان پاړه د طالبانو د حکومت په دریز تلنی وکه کوي. روسیو کې پاکستان ته د طالب چارواکو سفرونو هم سخت انتقادونه راپورته کړي. طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی له شلو زیاتې ورځې کېږي چې پاکستان کې دی. پر د پر ټولنیزو رسنیو هغه مهال نیوکو زور واخیست چې د حقانی مدرسې ته تګ او د سمیع الحق له زوی سره یې د لیدنې ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه. نیوکه دا ده چې د طالبانو حکومت لومړیتوبونه له پامه غورځولي او د دې پر ځای چې د خلکو ژوند، اقتصادي پرمختیا، د زده کړو او تحصیلي سیستم پایل ته پام وکړي، پر حاشوي کارونو بوخت دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د خبرونه په دوهم نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه خبريږي. خو د شپه د دې برخې ورستای راپور نن د منی ورستای شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده چې د څلې د شپې او د یلدا د شپې په نوم په افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې منځل کیږي. د دې شپې په سبا د ژمي سوړ موسم پیلېږي. د څلې د شپې منځنه په افغانانو کې لرغونی مخینه لري او له فرهنګ سره غوټه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د یلدا په نوم د کال تر ټولو د اوږدې شپې منځنه په افغانستان کې هم د نور هیوادونو په شان یو لرغونی دود دی. په دې شپه کې اکثریت کورنۍ د هندواني او هنارو په اخیستلو دوی خپل کورنۍ راټولوي، د کورنۍ غړو سره د شپې تر البته شپه په ویښه سبا کوي. اکثریت کورنۍ د سادی شیرونه او حافظ فال ولی، خو ډیری نورې کورنۍ بیا په دې شپه کې عبادتونه کوي. همدارنګ له دې نه مخکې کلونو کې به تل دا شپې په ډېرې هغه ولایتونو کې چې منځل کېدلې په ډېر شور او شوق باندې کورنۍ به ډېر ښه مراسم نیول، خو سږکال په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله د خلکو اقتصادي وضعیت هم یو څه زیانمن شوی ده او کورنۍ اکثریت هغه کسانو سره چې ازادي راډیو خبرې کړي دي هغوی وایي چې سږکال به ونه سي کړی د تیرو کلونو په شان د غشمین نمانځنه وکوي. همدارنګه ځینې فرهنګیان هم په دې باور دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې هغه ولایتونو کې چې د مخکې کلونو کې د دشمن نمانځنه کېدله خلک به ونه سي کولای چې په سمه توګه د دشمن نمانځنه وکړي، ځکه په اکثریت فرهنګي مرکز مرکزونو کې وس ډیرای دغه سي فرهنګي فعالیتونه فرهنګي مراسم دا مسائل نه نیول کیږي. نو ساکل په افغانستان کې د ورستوي بدلونونو لامل با د نن شپې د منځنه باندې هم سیوري غړولای وی او خلک به ونسی کولای چې د تیرو کلونو په شان باندې د غشپین منځنه وکوي.
نن شپه د یلدا شپه ده، د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې نن په سلګونو کسانو د امریکا ضد یو لاریون کې برخه واخیسته. لاریون کوونکو د امریکا سفارت نږدې د هیواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنگتن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوي شتمنۍ آزاد کړي. چین د روسیې په ملاتړ له ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یو پریکړې لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړې لیک د یو میکانیزم له لارې له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولي استثناء کولې. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي نن سهار د انسان تښتونکو پر یو پټنځای عملیات کړي او د درې اختطافچیان یې وژلي او دوه نورې ژوندې نیولې دي. د افغانستان میشته ټولنه د چین لخوا لدغه ټولنه سره د څلور کانتینر طبي وسایلو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان میشته ټولنه وایي نور هغه صاحب زاده نن آزادۍ وروسته ول په دغه مرستو کې د اکسری تلویزیونی ماینوټو د زړه د ګراف ماشينونو د فشار آلې او د جراحي او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د روسي یو اوپتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروز توغندی په بریلیتوب توغولی دی. دغه توغندی له څه باندې زر کیلومتر لرې واټن وهلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه لمړی نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوق خبريږي. خو له هغه مخکې په مکړی د نن سپورتي خبرونو ته
د موټي افغان لوبډلې لوبغاړي نن نیمروز ولایت ته ورسیدل. د بدني روزنی او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې خبر ترڅنګ ویل شوې ټاکل شوې د روان کال د جدي میاشتې په دویمه او درېمه نیټه زرنج ښار د موټي سیالي کور پوي او په دغو سیالیو کې د ایران او پاکستان د موټي لوبغاړي هم ګډون کوي. دغه سیالي به په دریو برخو د ځوانانو، زلمکیو او لویانو په کټګوریو کې وي. د بدني روزنې ریاست وایي چې یادې سیالۍ د موټای فدراسیون په مالی لګښت او په دوو حرفوي او اماتور سبکونو کې ترسره کیږي. په نیمروز کې د موټای دغه سیالۍ د پیوستون جام په نوم نومول شوي چې پکې به اووه تنه د افغانستان د موټای ملي لوبډلې لوبغاړي او د موټای سل غوره نورې څېرې سیالي وکړي. په فاریاب کې د همدلۍ په نوم د فوتسال سیالۍ پای ته ورسېدي. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاری زاده نن آزادي راډیو ته ویل د فوتسال یادې سیالۍ چې د ورزشکارانو د هڅولو په موخه د قوز میاشتې په